درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د آزادۍ رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو امنیتي تړون وړاندیز کړی او ویلي دي چې دا ډول احتمالي تړون کولی شي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې کړي. زلمی خلیلزاد نن په اکسپانه کې د پاکستان د پوځ د ویان جنرال احمد شریف چودري د پرونیو سرګندونو په تړاو لیکلی دی چې دا خبره سمه نه ده چې د دوحې تړون د افغانستان او پاکستان مسایل رانغاړي. خلیلزاد ټینګار وکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د یو بیل تړون لاسلیک شي، داسې تړون چې هر لوری دا ژمنه وکړي چې له یوې ډلې یا کس څخه د داعش او تحریک طالبان پاکستان په شمول بل هیواد ته د امنیتي ګواښ په توګه استفاده نه کوي. خلیلزاد زیاته کړه چې د درمګړي هیواد څارنه کولی شي چې د دې تړون د پلي کېدو تضمین وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د اکتوبر په میاشت کې پر کابل د پاکستاني الوتکو تر بمباري وروسته افغان طالبانو د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوځیانو برید وکړ چې تر دې کړکېچ را وروسته د دواړو لوریو ترمنځ ټولې تجارتي لارې بندې شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې د تخار په چای اب ولسوالۍ کې د یو قراردادي شرکت او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د رامنځته شوي اقول ډب له امله څلور تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. عبدالمتین قانع نن د دې پیښې په تړاو چې د جمعې په ورځ شوې د دوو تنو د نیولو خبر هم ورکړی. د ښاغلي قانع په باور په وژل شویو کې درې تنه د سیمې اوسیدونکي دي او یو تن د قراردادي شرکت کارکوونکی دی. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې د اوس لپاره د سرو زرو د دې شرکت کارونه درېدلي او د پولیسو تحقیقات ادامه لري. په ایران کې د اعتراضونو یولسمه ورځ ده. په ناروې کې میشته د ایران د بشري حقونو غیر دولتي مؤسسې د سه شنبه په ورځ وویل چې امنیتي ځواکونو تر اوسه لږ تر لږه وویشت لاریون کوونکي وژلي چې پنځه تنو یې تر اتلسو کلونو لږ عمر درلوده. ایرانی چارواکي بیا وایي چې تر اوسه دیارلس کسان چې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې دي د لاریونونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د چهارشنبه په ورځ امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې له هغه لاریون کوونکو سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره سوله ییز اعتراضونه کوي نرم چلند وکړي او د دوی او بلوا کوونکو ترمنځ توپیر وکړي. دا اعتراضونه په ایران کې د ډالر په وړاندې د ریال د ارزښت د کمیدو او له لویه سره د اقتصادي ستونزو له کبله پیل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د ګرینلند د نیولو لپاره د پوځي اقدام په ګډون په نورو لارو چارو غور کوي. د سپینه ماڼۍ ویاند کارولین لفت د سه شنبه په ورځ وویل چې د ګرینلند نیول د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ترامپ لپاره لومړیتوب لري. د اغلی لفت په وینا د ګرینلند کنټرول د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي سبب کیږي. گرینلند د دنمارک خاوره ده چې له دنمارک لري د امریکا په شمال کې موقعیت لري. دا ټاپو نږدې 2,200,000 کیلومتر مربع مساحت لري چې نفوس یې شاوخوا 55,000 کسانو ته رسیږي. دنمارک ویلي دي چې په زوره د گرینلند له نیولو سره به د امریکا او دنمارک 80 کلنې اړیکې ختمې شي. او د واورو او یخې هوا له امله نن په پاریس کې تر 200 ډېرې الوتنې لغوه شوې. د فرانسې د ترانسپورت وزیر فیلیپ تابروت وویل چې شاوخوا سل الوتنې د شارل دو ګول او څلور د اورلی له هوایي ډګره ترسره نه شوې. د فرانسې په پلازمینه او شاوخوا سیمو کې عمومي بسونه هم د کنګل لارو له امله درېدلي دي. د یخې هوا له امله په فرانسه کې د لږ تر لږه شپږ کسانو د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی. د خبرونو پای خغل اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې افغانستان به نسبتا تود او وچ ژمی ولري.
جدی چې دا په ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا په خې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره بعدې سکل نه باران وشو او نه په غرونو باندې واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو د پرانیستو لپاره په تورخم کې د سوداګرو د غونډې ځنډېدل.
اتاک تجارت سرمایه‌گذاری میاف نفر
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې خپل و کسان ورو پیژندل چې هلته په صفري نقطه کې خبرې وکړي. موږ بشپړ چمتو وو چې نن سه شنبه ولاړ شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خوا وویل شول چې ځینې تخنیکي ستونزې شته او ناسته نه ترسره کیږي.
د هرات زعفرانو د لسم ځل لپاره سخ کال هم د نړۍ د خوندورو زعفرانو نوم خپل کړ.
د افغانستان بزګران ارګانیک زعفران تولیدوي. زموږ زعفرانو ته کیمیاوي سره کمه ورکول کیږي او له طبیعي سرونه یې په رشد کې ګټه اخیستل کیږي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف آی او وایي له 13 دسمبر راهیسې د روان 2016 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې تود او وچ ژمی تجربه شي. د سازمان خبرداری ورکړی دی چې د باران او واورې غیر معموله ټیټه کچه ښایي په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو او کرنه جدي تاثیر وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول بزګران وایي چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د پرلپسې وچکالۍ او د اقلیمي بدلونونو د پایلو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف او خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې پروان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو، کرنه او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په دې درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په 8 نیټه د دې سازمان په اکسپان خپور شوی، د تیر کال له دسمبره د سږ کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت کم اټکل شوی، ځکه چې په کافي اندازه ورښتونه نه دي شوي او نه کیږي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې به افغانستان توت او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې اندازه په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسېدلې چې دا د اندېښنې وړ ده، ځکه اوبه شوې واورې په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پڼه کولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د للمي غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، سرځایونه کمزوري او سروي زیانمن کړي. د راپور پر بنسټ د افغانستان په ډیرو سیمو کې لا د باران او واورې اندازه له منځنۍ کچې کمه ده او دا تمه هم نشته چې د ژمي تر پایه دا کمښتونه په بشپړ ډول جبران شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول بزګران وایي دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر محمد اقا ازادي راډیو ته وویل
چې جدي چې دا د ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا پخې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره بادې سکل نه باران وشو او نه په غرونو باندې واوري، د اوسه نه معلومیږي چې دا جمع بے باران دے واوری با پکی ونشی دا تیر کال گوندی پا گرونو آغا واوری هم ندی شوی دا وسن منگ راتون کی کال تا راتون کی فصل لگیر زیت اندیخ منیو.
د پلازمینې کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمي او د باران د نه کېدلو له امله د دوی په سیمه کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوې.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنۍ ډېره ده او موږ بې وزله خلک یو. کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمېدلو لپاره لرګي واخلو، ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډېر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د تر ټولو سخت وچکال په توګه ثبت شوی. اوچا د 13 دسمبر په وروستیو کې په یو جلا راپور کې ویلي وو چې افغانستان به په 2016 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي وو چې کلونه جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودېدو په افغانستان کې د ډېرو خلکو د مقابلې توان سخت او کمزوري کړي. د راپور په ټکو دا فشارونه اوس د خوړو د نامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو پراخې ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پر لپسې طبیعي پیښو سره یوځای شوی او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور د استازو ترمنځ هغه ناسته چې ټاکل شوې وه د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بیا پرانیستلو په اړه خبرې پکې وشي پرون وځنډول شوه. د ځنډېدو د لامل په هکله د دواړو هیوادونو سوداګر متفاوت دلایل وړاندې کوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
هغه ناسته چې ټاکل شوې وه د سه شنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور ترمنځ په تورخم کې جوړه شي وځنډول شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو فدراسیون ترمنځ د وروستیو آنلاین خبرو پر بنسټ پلان دا و چې د دواړو خواوو یو ګډ کمیسون د لارو د پرانستلو په اړه خبرې وکړي. د الیکوزی په وینا د پاکستان لوري د دوشنبه په شپه خبر ورکړ چې د تخنیکی ستونزو له امله به په هغه ناسته کې ګډون ونه کړي چې ټاکل شوې وه د تورخم په صفري نقطه کې جوړه شي. د زیاته کړه
د افغانستان
د سوداګرۍ او پانګونې خونې خپل و کسان ورو پیژندل چې هلته په صفري نقطه کې خبرې وکړي. موږ بشپړ چمتو وو چې نن سه شنبه ولاړ شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خوا وویل شول چې ځینې تخنیکي ستونزې شته او ناسته نه ترسره کیږي.
الکوزی هم در از وویل چې د طالبانو حکومت هم د دې ناستې له جوړېدو سره موافق وو. د هغه په خبره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لارې د پاکستان حکومت تړلې دي او د بیا پرانستلو لپاره باید د پاکستان حکومت د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته وړاندیز وکړي او ډاډ ورکړي چې بیا به دا لارې نه بندوي. هغه دریس چې د طالبانو چارواکو تر دې وړاندې هم پرې ټینګار کړی دی، خو د کرشي هغې غاړې ته د پاکستان خصوصي سکتور د خبرو د ځنډېدو په اړه بل نظر لري. د پاکستان د سوداګرۍ خونې غړی سید حسین جواد کاظمي وایي ټاکل شوې وه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه یو باصلاحیته کمیسون د خبرو لپاره معرفي کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. هغه وویل
مونږ خپل کاونټر پارټ چې کوم افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ دی مشرانو ته واړه تاکي تجارت ټولو ته مونږ دا ویلو چې تاسو د سیو کوي چې خپل نوټیفیکیشن وکړي چې تاسو چې کوم اتورایز کمیټه جوړ کړي دا جرګې لپاره کنه چې خپل مونږ کیږي نو هغه نوټیفیکیشن لا مونږ ته نه رسېدلې دې ته ناستو نشو چې نوټیفیکیشن ورکړي او هغه ریکوست راشي نو هغه مونږ خپل ګورنمنٹ سره شیر وکړو ان شاء الله تعالی او چې هغه اجازه ملاو شو مونږ په بارډر باندې کینو او دا جرګه وکړو.
په همدې تړاو د اقتصادي چارو شنونکی داود مایار وایي چې دا ستونزه یوازې د خصوصي سکتور له لارې نه حل کیږي، بلکې د طالبانو حکومت او د پاکستان حکومت باید پریکړه وکړي. د آزادي رادیو ته وویل
موارد اقتصادی یا حقوقی
مسائل ټول د سترو سیاسي مسائلو تر اغیز لاندې دي. اصلي پریکړه سیاسي چارواکي کوي په ځانګړي ډول هلته چې د بهرني سیاست بحث مطرح وي.
بحث سیاست خارجي کشورها میشه
د اونجا. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې د لارو بند پاتې کېدو دواړو لورو ته ستر اقتصادي زیانونه اړولې دي. د هغوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د ځینو وارداتي توکو لکه درملو او سیمنټو بیې لوړې شوې دي او همداراز د افغان سوداګرو له 11,000 تر 12,000 پورې کانټینرونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې هر ورځ پرې د دیمریچ یا د تمځای کرایه لګښتونه زیاتې شي. د اکتوبر په میاشت کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر نشته وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپل ټول لاري وتړلې. د طالبانو حکومت هم په خبرګون کې اعلان کړی چې تر هغه وخت چې له پاکستان څخه دا تضمین وانهخلي چې نور به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه د سرحدي لارو له تړلو کار نه اخلي، دا لاري به همداسې بندې پاتې وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغانستان د هرات زعفران د لسم ځل لپاره یو ځل بیا د 2016 کال د نړۍ د خوندورو زعفرانو نوم خپل کړ. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د نړۍ مخکښو آشپزانو د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د هرات زعفرانو د لسم ځل لپاره ور بیا د 2016 کال د نړۍ د تر ټولو مزهدارو زعفرانو ځای خپل کړي. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویب سایټ د معلوماتو لمخې د نړۍ مخکښ خوشپزانو او د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولې. د زعفرانو د ذائقې د سیالي د بلجیم د نړیوال انسټیټیوټ لوري په پلازمینه بروکسل کې ترسره شوه. د هرات د زعفرانو یو شمېر کروندګر وایي د دې بریا اصلي لامل د دې ولایت د زعفرانو طبیعي او ارګانیک والی دی. د زعفران یو بزګر خیر الله نیازی چهار شنبه د جنوري و مازادی رادیو ته وویل
کشاورزای زعفران
د افغانستان بزګران ارګانیک زعفران تولیدوي. زموږ زعفرانو ته کیمیاوي سره کم ورکول کیږي او له طبیعي سرونه یې پرشت کې ګټه اخیستل کیږي. یو اصلي لامل یې دا کېدای شي د غرض په افغانستان کې چې کوم پروسس او بسته‌بندي کیږي دا اوس ډیر معیاري شوی دی او همدې د افغانستان زعفران په نړۍ کې د رنگ خوند او بوی لارخه بیساری کړی دی.
نوموړی د طالبانو د حکومت او اړوند ادارو څخه غواړي چې د زعفرانو د پروسس بسته‌بندۍ او د کروندګرو د ملاتړ په برخه کې لا ډېره همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت د شمیرو لمخې سږ کال د افغانستان د شاوخوا 2000 هکتار ځمکه څخه 1000 ټنه زعفران ترلاسه شوی چې ډېره برخه یې د هرات ولایت ده. په هرات کې د زعفرانو د تولید او پروسس ځینې شرکتونه وایي دا بریا د کیفیت د لوړولو او د نړیوالو معیارونو د مراعت کولو په برخه کې د کلونو هڅو پایله ده. د یو شرکت مسؤل عبدالله خیراندیش ازادي راډیو ته وویل
په نړۍ کې د لومړي مقام ترلاسه کول د افغانستان د بزګرانو د 40% هڅو پایله ده. دغه راز باید د هرات د میرمنو هڅې هم هېرې نه شي ځکه هغوی زعفران پروسس بسته‌بندي او په کیفیت کار کوي.
د خوند په برخه کې د افغانستان د زعفرانو چې د دې هیواد د سرو زرو په نوم هم یادیږي په دې لاسته راوړنه کې د ښځو نقش هم د یادولو وړ دی. راپورونه ښایي چې د زعفرانو په کروندو کې د کارکوونکو لویه برخه ښځې جوړوي. ملیحه شمس چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید د یو شرکت مسؤله د ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د کیفیت د ساتنې لپاره باید د پروسس په برخه کې د فعالو ښځو پر روزنه لا ډېر تمرکز وشي.
د زعفرانو د ارګانیک کېدو لپاره اړتیا ده چې پر هغو بزګرانو او ښځو چې په دې برخه کې فعالیت او زعفران پروسس کوي لا ډېر کار وشي. د هغوی پر پاکوالي او روزنې تمرکز وشي. دغه راز باید ماشین آلاتو ته او په ځانګړي ډول د وچولو پروسس ته ډېر دقت وشي تر څو دا مقام وساتل شي او په نړۍ کې خپل ځای له لاسه ورنه کړو.
د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې په 2003 میلادي کال کې په بروکسل کې جوړ شو له 2015 کال راهیسې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه د 250 څخه د زیاتو مسلکي اشپزانو او د خوند متخصصانو په ګډون د لابراتواري ازموینو له لارې د خوړو او څښاک د محصولاتو کیفیت ارزوي. د افغانستان زعفرانو لومړی ځل په 2014 میلادي کال کې د دغو سیالیو لومړی مقام خپل کړ او لای هم خپل دغه مقام ساتلی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې شاوخوا یو میاشت وړاندې ویلي وو چې د روان لمریز کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان د زعفرانو صادرات زیات شوي. د دې خونې د معلوماتو له مخې په دې موده کې 22,113 کیلوګرامه زعفران د اروپا او امریکا په ګډون عربي هیوادونو او منځنۍ اسیا ته صادر شوي چې ارزښت یې 30 میلیونه ډالر اټکل شوی دی.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په خپل نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو او رسنیو نیوکه منع اعلان کړی دی او خبرداری ورکړی دی چې سرغړونکي به له سخت چلند سره مخ شي. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی دی چې په افغانستان کې لاله مخ کې په رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوی دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو او رسنیو نیوکه منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي بل سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د په باور بې ځایه او له واقعیت لري وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځایه نیوکه څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کومو نیوکو ته بې ځایه نیوکه ویل کېدی شي. د فرمان له مخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کېږي بلکې د اوختي زیان جبران به هم ورباندې لازمي وي. د غراز دا هم پکې ویل شوی. هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا یې نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي، مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا حبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو، طالبانو، پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لاله وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. یو شمېر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان به لامل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه له رغونکي انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدی فرمان نه دا سیخکاری چی لدی ورس بنوی چوک نشی کولی چی آن پا طالب چارواکو یو انتقاد و نیوکو کی یا لگ تر لگه یو مشوره دیم ور کی زکا چی خلق لپخوا دوم را دار شوی دی نو دا غداول فرمانونا مستقیم دا خلقو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي لاله وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان به لامل شي چې آن ولسي وګړي ورسره د بېلابېلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان یې ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي، او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي، تیری کوي یا د هغوی حق خوري، خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا حبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې، سپکاوي، شکنجې او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیالي ډېر وخت سخت او محدودوونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي، چې له امله یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي، ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال واک ته تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بېلابېلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون په بېلابېلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبان وایي د دې کړنلاره او پالیسي له اسلامي شریعت سره سمې دي، خو د دوی دغه اقداماتو په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. آن دا چې په کور دننه یو شمېر مدني، د ښځو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکې او اعتراضونه هم کړي چې د ځپنې او د دغو فعالانو، خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د چارو د بېلابېلو کارپوهانو د نیونې او توقیف راپورونه هم ورکول شوي چې یو شمېر بېرته خوشي شوي، خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو راپور کې چې همدا څو ورځې مخکې د ډسمبر په 20 خپور کړ، ویې ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي. د دغه مرکز په ټکو په دې شمېر کې د 34 د نیونې او 168 د ګواښنې پیښې شاملې دي چې په راپور کې د مرکه شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې، ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
آیا وړیان پیژنئ؟ وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمیو په ډیر زحمت جوړیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ارغچ کلي اصلي اوسیدونکي و اتیا کلنه ستاره راته د وړیانو د جوړولو او پخولو د طریقې په هکله معلومات راکوي. زموږ همکار ورسره مرکه کړې ده.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې به تیارې کړې، شپې به واخېست، خښته به م کړې دېګو کې، هغه خلکو ته مسابیل چې ویر کې په سرو به م کې خلا وړي، هلته ژرنده وه، غلو لوی پلونې، او هغه به مو مینځل پاک په پوډر، غټ غټ غونډارې ورسره وتیږي، بیا به هلته کېنسو، هغه به م په هغې اول هم دغه کول، اول هم لختي کې پوزی اچو، نری نری اوبه راتلې، هغه د دې پوټیا تېراوو، په اوبو تېرېدو پاکې راوتی، هغه به م بېرته په دېګو کې اچولې، بیا به م په هغه ګاټ باندې اچولې، بیا به م یادولې، هغه به چې م یاده شوې بېرته م دېګو کې واچولې، کور ته به م راوړې، کور کې به مصاله ورکې ګډه کړه، شي مصاله ګانې به م پکې ګډې کړې، ښایسته پرې به م خو بیا سپیل کې په وامو باندې پوزیا وارول بیا هم داسې په لاس باندې کولولې کولورې اچول 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 نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه به م چې پخه کړه غوړیان به م کنګال کړه څو لزانی یا شلدانی غوښه کې به م واچولې هغه به م غوښه کې غوړیان واچول بس نغاری او نغاری باندھ بدھی بس پوکھ میں نگارے بل مکھاڑو کرار سبائل دے پارا سبائل مارا گرمی ماسپنیا کہ بے باغ سبائی چپا چیڑیا پولی پولیش خیسا خیسا پاخ بے بکی نست مارے گا نکاسو کے وا چوڑی تودا ماڑے پتا بھائی پخا سبائی لم پاڑا ماسپیخی نا ماسپیخی نیا کہو یا دے چکنی سر آیا مولا سر آیا تیشے سر ہم پاڑا
خان وڑیا نواز وقت سر پکی گی
وڑیا نام وقا کے پخے دے اماندہ سے پخے دے گڑی بدے واچو وڑیا بدے پکے دے سو خوزا ولو خوزا ول میں بدے لگ دانے کور کا مان دا شام بدے پکے واچو لو بدے پکے واچو لی سر بدے بن کے بے باغا پاخ شو پلے پلے خستا خوڑین بشو دیر وبم واچو لے چلے پکے پاتی
نو پدی دیام کی وئی چی خزو میلا او ٹھنگ ٹکورم کولو
دا وانے من تے وا بانا وا اتمن ہم ساتیری او میلا کا والا خلق میں مرا ٹول کرے سر سبا ہے بناس تو وڑین وہ تیار اول دگا مسالے بو گڈا اول دا کار بو کہو بے من دے راگان ویل ٹو کے ٹکار بو کہولی ساتم تیرو
ستاری ادی دی وڑیانو دی پخولو پاکلا معلومات وړاندې کړل. را بشو د خبرونه بل مطلب ته د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړی دی. په دې فرمان کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک په خپل کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو شمیر افغان بزګران وایي د بدیل کخ په برخه کې له حلارو پرته د بنګو د کخ د منع کولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دیوای پخپلو کروندو کی وکم اندازه بنک کرو خلدی ورسته څو وکړو ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لاملای بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حلارو پاړې هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کخ دی چې لګل او شیری چرس تر لاسه کیږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای اوس حکومت د چرسو کخ منع کړ. بزګران چې هر څه کری یو آفت پر راځي او زیان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې اوبه وړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کخ منع اعلان کړی. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15 د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکس پاڼه خپور کړی پکې راغلی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کخ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کښت ولیدل شي له منځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکي ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم له مخې هغوی ته سزا ورکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سي راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 50% بزګران چې په خوای په خپلو کروندو کې کوکنار کلل په دې کښ له بندیز وروسته خپلې اړتیاوې نشي پوره کولی. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداری ورکړ چې اقلیمي بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. دغه ادارې په تیرې عقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي نشئی موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کوکخ، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. له دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سي د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی داسې مهال چې د هیروینو او شیشې په ګډون د خطرناکو مخدره مخدره موادو استعمال زیات شوه. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمخ لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګری د جنایي جرمونو د سازمان شوی وډلو لپاره په عاید بدل شوه. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولې. یو شمېر بزګران وایي وچکالي او طبي افتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پر لپسې وچکالۍ او طبي افتونو د دوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي. د بدیل کښت په برخه کې شوې مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګټورې او بنسټیزې پروژې پلي کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، هله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او ګللی سکون کو زای برښنا هم خاري او زربې هم تاسو ټول ته شرافت وایم. د ایول سم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستم. قدرمن سکون کو نن ورځ موږ تاسو په نه هم لوست کې در سیاحت په ماغه موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کاچ. دا هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللې زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست په پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللې زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او د سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي. یعنی هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په بڼه سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي. یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کوو، نو دغه موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمنو ګلری زده کوونکو، موږ ویلی شو چې سوداګری په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د بدلې لپاره وړاندې شي، سوداګری ورته ویل کیږي. یعنې سوداګری اصلي باندې چې د مالونو سیده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړي وو، سیږي د هغوی سیده راکړه ورکړه موږ تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، د دې موږ تاسو سوداګری وایو. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو، دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فرض ځینې حل لارې چارې پیرا پرسیوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوږه ځکونکو، په ډیرو پخوا وختونو راهیسې خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله ده، چې وه دا په ډیر عامه طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی و، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرو سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلی شو که چېرې موږ تاسو سوداګري سرته رسو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پرته لکه وو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړ ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو. چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی، درنو زده کوونکو، د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس موږ تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت دي د هغه څخه په زیاته کچې سره موږ او تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یو فابریکه کې ولرو. دویم د دې ترڅنګ په ټاکلي کسب او سان کې باید موږ او تاسو تخصص ولرو، یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوئ، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنۍ لري، یا د ټوکرانو کمپنۍ ده، یا هم یو د وچې میوې کمپنۍ ده، دغسې یا هم د لندې میوې کمپنۍ ده. که چیرې تاسو دغسې یو کمپنۍ لري په هغه ځایو کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی شي هغه شان وپیژني، د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهیږي، د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاري ویش سرته ورسول شي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ، دوو د تولیداتو ترمنځ توپیرات وپیژنو، او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنس چې ده هغه باید وپیژنو. د دې ترڅنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو، نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه واوسیږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې، لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چیرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم، په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم، خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه واوسیږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم، تر څو وکولی شم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې ترڅنګ د لیږد او رالیږد لپاره باید ښه وسایل ولرم، چې د هغو له لارې څخه وکولی شم اړیکې دغه خلکو سره ټینګې کړم، یعنی کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته په سم وخت سره ورسوم، او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې ترڅنګ بله مهمه خبره چې ده، هغه په خپله د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناسو ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناسو ته اړتیا ولري. نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. نور نو زده کوونکو، همدارنګه لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شوی چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته د هند او چین تمدن، او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل، نو د هیواد وګړو سوداګري راکړه ورکړه پکې کېدل، چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس بلې برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو، چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ په سره شناس بولو، او هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې، چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې جدي درنو زده کوونکو، د ډېر پخوا راهیسې څخه، د ډېر لرغوني زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی. خو نن ورځ په افغانستان کې دننه سوداګري ښه پراخه شوې ده، چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی، هغه پخپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یا هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي، او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایلو ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده، چې دا د دې لامل ګرځېدلی دی چې په افغانستان کې بېلابېل اجناس پیدا شي، تولیدات سرته ورسول شي، او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول شي، تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات ورته ضرورت شته. دا چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول شي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربیره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دوی ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې، چې د هغو له جملو څخه پخپل وریجی جی چې وریجی پخپل په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبلرونکو سیمو اوسېږي، په ختیز ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجی نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کېږي، چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دي غالۍ دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد د نن بازار کې پلورل کېږي بلکې مهم صادراتي کلم دی، چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي، چې دغه محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دی، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي، چې دغه څلوېښت کلونو کې چې د زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي، نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي، اوس وروسته بیا هم د دوی په بیارغونې باندې کار پیل شوی دی. نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کېږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېرل کېږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنې د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پېژندل شوی، او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کېږي، او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري، چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرنۍ سوداګري لري چې دوی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده، چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کېږي. دغه ډول سوداګري درنو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او داسې نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځه اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم پخپله چې وه د هند نیمایي وه چې سوداګریزه حوزه وه، چې د هند نیمایي وه چې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري، چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبول دي، یعنې زموږ د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو بهرنۍ سوداګري وپېژندل، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی شو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کېږي، خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي هغه په دا وروستي کلونو کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کمه شوې ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهار څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته یې په نه اتیمه څپه کې یو جدول راکړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې دي د هغو صادرات او وارداتو ترمنځ تفاوت او توپیرونه وپېژنو، چې موږ ته په جدول کې کال راکړی دی، واردات یې راکړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي، چې په کال 1991 کې واردات یې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2,425 ته رسېدله، چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې د 2,315.9 ته رسېدی، چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه دارنګ په مسلسل سره ټول کلونه مو راتاسو مې په نشه کړی دی او په حق له معلومات تا کړی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت لپاره مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا وستامات مکبر کی قدر منو ګل علی سکون کو زبرش ناغم خاری وزر به هم تاسو ټول تشرف واس ما ما د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوسته هله د تاسو ټول قدر منو ګل علی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری عبد صحت چمه بم پتنی. نن ورځ مل تاسو په نه هم لوس کی هغه درس موضوعان چې نن ورځ به مو راته تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهم موضوعان دي چې نن ورځ به مو راته تاسو ولو ولو کله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند یم چې تاسو ټول قدر من سکون کې د لوستر پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. پر اوس ځکه کوم څه هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په داس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق لده. نو درنو سکون کول که څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمې مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کړه. ورځ د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیل شو، چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلاحصار کې د چاپیات خانې په نامه سره په لویو ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړې شولې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوسټخانې په مرکز کې منله. او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وځي څخه وګلې سیمې ته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوسټخانې په مرکز کې منل کېدل. او د پوسټخانې د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شاهي نثار او د هغه وخت په مروجو سکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغوی ته به استول کېدل. او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې وو د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره به دی نه رسیدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو. چې په دې وخت کې درنو ځکونکو دغه کوم پوسټونه چې وم دا کوم سمناله چې وای یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمی کلمه ور باندې لیکل شوی و چې پاپولر دا پوسټ کنل کې دا او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل. او دغه پوسټونه چې به و د اس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل، یعنی پر اس په بس پر کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر اس بس پر کېدل او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه لیست ول چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو لخوا څخه کېدل چې د لیک ترسوون کې په نامه سره یاد د لکه پوسټ رسوون کې چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې. کبه په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسيده لخوا څخه تر سره کېدل. او دغه ټول اجراءات چې ودر نه ځکون کو په 1900 میلادي کال پورې دوام درلودل، چې بیا ورسره د هغه څخه په 1902 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ د ورکی د پوسټ منظم کارونه رامنځته سوله، چې د هغه څخه ورسته په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل او لا هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه همونو نقل سره ورسیږي، نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د پوسټي د همونو نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیسته سوله، چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړ سوله. او نور دفترونه په اسلام قلعه کې، د ایران په طبیبات کې، مزار شریف کې، سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ سوله، چې د افغانستان زیات شمېر دغه راکړه ورکړه بیا د دې لپاره څخه سره ورسول کېده. د دې ترڅنګ درمنو ګلالي ځکه اونکو زموږ ګران هیواد افغانستان کې په 1463 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول چې موټر له کابل څخه بدی دغه خدمات سرته رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار پورې لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه همدارنګه پوسټ کارتونه و کوچنی بستې و همدارنګه چاپ شوي مواد و او ډونټې پاڼې او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له خوا هم ترسره کېدله چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېرل کېده. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حق له معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی او اوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي او اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې په حق له چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازینۍ وسیله یې ټلیفون دی، د دې په حق له معلومات لاسته راوړم. وګورو چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې راوړل شو او دا ګټې اخیستنې هم د استفادې وړ وګرځېده. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه وسمه په ګران هیواد افغانستان کې اوس مهال په ډیره اسانه توګه سره او په ډیر عامه توګه سره ترې استفاده کیږي. نو دغه په لسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې، نو د عکاسي، سینما، چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډیره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپل درنو ځکونکو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېږي، میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک ځواب راتلي. نو دا چې وایي ډېره زندري پروسه و. خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول، نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټکه شوله او د لیرو او پرتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عامه اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپله چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل او ډیجیټل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکا چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنې ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړله، او بل لین چې ودرونه ځکون خو د امیر له استوګنې او د هغه تر کمانډانۍ پورې غځېدلې وو. دریم لین بیا د ارکل دروازې څخه تر بابر تر باڼه پورې غځېدلې وو چې زموږ په وار کې د ټلیفونونو لومړنی بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله، او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزو سلینا سویچ بورډ د شاه د شمشیرات د پوسټ خانې په ودانی کې نصب شو، او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینې د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شوه او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوي چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه قدرمن او ګلاري ځکونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج و، خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل شول، او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیږل او رالیږل پیل شول. ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوځېدنې او لویو لارو په اوږدو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شول چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له یو ځای څخه د سویچ بورډ مسؤلو کسانو د افیلیټونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپېژندل شو، چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندنی هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنی چې کله جوړې سپلې لکه اغول جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بی سیم او روشن کومه دستګاه چې وه په 1928 مریز کال کې د ایم ټی این په 1924 مریز کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په 1925 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړله او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه درمونه زده کوونکو زموږ د هیواد ټلیفونیک کوډ چې دی 0093 یا هم جمع 93 چې د دې کوډ په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو له بهرنیو هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځني ستونزې او ډېرې چټکې او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدرمنه زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو موبایل وپېژنده یا هم ټلیفون مو وپېژنده د هغه په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ، ایمیل او فاکس وپېژنو. په لاند او خلاص ډول سره چیرې موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هیواد د پرمختګ لامل ګرځي، یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټي شبکې چې دی د کمپیوټر او له هغې څخه د ګټې اخیستنې طریقه د پوهېدنې لپاره اړینې دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټي شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر د کمپیوټر سره وپوهیږو. دغه انټرنیټ چې دی د رونو زده کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې همدغه عام چې وو د امریکا د خوا څخه پیل شو او په هغه وخت کې له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده، چې وروسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سو رسنیو د یوځای کېدلو څخه رامنځته شو چې په 1979 مریز کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان یې درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنا یې انټرنیشنل یعنې نړیوال په معنا سره ده، او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي، هغه که چیرې وزنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو همدارنګه موږ تاسو ایمیل په حق لولو، ایمیل چې دی یا هم برېښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس له لارې اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتساپ او فیسبوک او داسې نور شیانو په پرتله باندې ډېر سیف او رسمي دی چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو دفتري کارونه سرته ورسوو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه قدرمنه زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د فاکس د دستګاه په هکله معلومات ولرو چې فاکس څه ته ویل کېږي. فاکس دستګاه چې د درنو زده کوونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دستګاه په 100 ثانیو کې استول کېږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمې څخه بل سیمې ته استول کېږي، دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه فاکس دستګاه چې د پروتوکال پی ماشین ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده، او دغه دستګاه چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او په الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال وړ د سکاول جملو څخه شمېر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا د لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي، او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه سره باسي چې مرابطه کولی شو معلومات دې څخه لاسته راو. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونه کې په زیاته کچه سره د دغه پاکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې مرابطه سره زموږ ګران افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل، لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ وپېژندي په لوست کې، همدارنګه ټلیفون او موبایل مو وپېژندي، او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو په لوست کې انټرنیټ، ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې تاسو کورنۍ دنده لري، کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړئ، دویم فاکس تعریف کړئ، دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو، څلورم افغان بی سیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو تاسو د نن ورځ لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. د لا په ماشه وخت ولرئ.
Thank جنگل وچ میں ملے دل کو